آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکم. د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازغم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان څېړونکي وحدت یار سره شخیدلې ځینې
کلمات لوی دي ځینې کلمات بیا راځونې کېږي
شعر هم لرو
یو پانه هم رپ نکړي مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده
دا شعر به هم واوري
چې په تا یې مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي
په کندهار کې د احمدشاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی
داسې یو سړی وای را جوړ کړی وای ترمیم کړی وای پوس نو دردغه هله به نه رسېده دی
د سانګې لوبې لا هم په افغانستان کې ژوندی دي خو ډول ترې لرې شوی
څومره چې ډول تیزیږي د غمره د آس منډه تیزیږي
لیکوال شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان احمد شازغم د سلواغې په دیرشمه د شپږ شپېته کلونو په عمر وفات شو د ارواښاد پوهان احمد شازغم نږدې همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي نوموړي د استادۍ تر څنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر آثار لیکلي دي پوهان شازغم نږدې څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استاد و زما همکار بصیر الحق عادل په دې راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې
لیکوال شاعر او استاد پوهان احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله یې د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم پر مړینه د هغه همکاران او یو شمېر استادان ویرمند یې وایي چې د نوموړي تشه به هېڅکله ډکه نه شي د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي راډیو ته وویل پوهان زغم د استادۍ ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوړ لاس درلود
د عرفانی ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي او زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد د لیکوالۍ او د عرفانی ادبیاتو نه علاوه د دغه په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسی ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دي هغه ډیر د یادونې وړ دي نو په زمونږ د فوق لسانس په برخه کې مثلا د ماسټرۍ په برخه کې یو مهم استاد وو او زمونږ ټول څانګه که د لسانس دی او که فوق لسانس د استاد په وفات باندې زمونږ څانګه د دوی په وفات باندې نیمګړی شوله خدای دې جنتونه ورته ورکړي او خدای دې وبخښي
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وایي مرحوم پوهان احمد شاه زغم د ادب پوهنې او تصوف ترڅنګ د معاصرې ژبپوهنې پر نظریاتو پوه استاد و ښاغلي محبوب ازادي راډیو ته وویل د استاد کمال داو چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله
پوهان ډاکټر احمد شاه زغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو ارواښاد پوهان صاحب نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لاره بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آګاه او د ګوتو په شمار استادانو کې حسابېږي استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعری او د تصوفی فکر څېړنه کړې وه استاد دکتورا هم په همدغه برخه کې اخیستې وه استاد په ژبه کې هم پوره لاس لاره هغه د ژبنیو قواعدو په اړه یو ځانګړی فکر لاره هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو آګاه استاد هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دوره کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاو. د ارواښاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یوه لویه ځای ده، روحي خاط.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمېر محصلان وایي ارواښاد پوهان احمد شاه زغم سره لدی چې وروستیو کلونو کې له یوې ناعلاجه ناروغۍ څخه کړېده، خو بیا به یې هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسټري دورې دوه تنه محصلان شاه محمد بشیر او شفیع الله نعیمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره، بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ځای ده. استاد کلونه کلونه د کابل پوهنتون کې ګڼ شمېر زما په شمول ګڼ شمېر محصلین وروزل. د یکه څه هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېده، بیا هم د پډیر مینا پوهنتون ته راته او زد کړیالانو ته درس ورکاو.
زما د لیسانس او ماسترۍ د دورې استاد وو. استاد به له شاګردانو او خپل زده کوونکو سره ډیره ښه رویه کوله. د نوموړي تشبه تر ډیره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. نوموړی د ژوند په وروستیو کلونو کې له سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان و، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړی تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه هم لیکلي دي. معاصره لیکوالي، پښتو عرفاني او تصوفي ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر ښکلاییزه برخه، پښتو چاربیته، په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان پښتو شعر ته کتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعرو، د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړی او د هغه نشتونې لویه تشه بللې ده. د ارواښاد زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له ده سره یو ځای د هندلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواښاد زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و. دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی او ورزشی نه قضا کوو، خو ډیر ثقیل ورزشی کوو. د زیات کار علاقه مند و. د هغه د وخت اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجان سره قلمي همکار و. شعر هم وایو او د ویښ تخلص یې درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت پیدا کړ او شبه په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمېر نورو پخوانیو استادانو او د ارواښاد احمد شاه زغم همکارانو د هغه پر مړینه ویر کړی او پخوانۍ خاطرې تازه کړي. ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم په 1915 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په 1942 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1956 کال کې له نوموړي لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاه زغم په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1961 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همداراز پوهان زغم په 1996 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټورا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1994 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمی رتبه ترلاسه کړه.
پوهان احمد شاه زغم د کپ لومړی نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه ته خپله لاره وهه، مرګ درځه ته خپله لاره وهه، موږ په د ژوند جنازه خپله یوسو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې د ځوانې تکړه شاعرې امینه فنا شعر لرو. خو سمدستی شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډیر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم یکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې بزان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کړي آسمان.
اوس بل ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه رااخیستي دي، کومو مویکونو ته یې لاس ور وړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
چه پتا بانده میان شوم، ناشنا جبه مزده کری نیمش باد کریڑیو پسندرو تو پیگ. چه پتا یم میان شوه دیوه گلابی پیغلی، سری منی تمی هم غاخ ورونه نده، نمی هم ده چالستر گنه یو غلق شراب نوشلی، نمی هم د چا د لاس مړاوی تودوخه د دې ګوتو په سرونو رالوشلې، نه خو هم په جای نماز د چا د سیوري د چا مخ ته په رکو یم لمبه شوی. دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې، په رڼا د نسترن مې ټولې رنګ کړې، دې پخو ته مې لږ زیر شه، ستا د لارې هر از غیب پکې یو یو دی راشین شوی. چې په تا یم مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخه دي، چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي. خپل قاتل مې له زندان څخه راویست، یو سور ګل او یو سپین آس مې ورله ورکړ چې او چا باندې میان شي. د کوترو د خدای مل شي، ما وزرې د شاهین ور وګنډلې، او د باز د پښو کلک مې هم ور مات کړ. چې په تا باندې میان شول، چې په تا باندې میان شوم، دا مې زده کړل څنګه واغوندم اورونه، څنګه پرېولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې، څنګه وبخمه خلک بې منته. د پښتو له کتابو مې د کڅات برخې قیچي کړې، ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ، ما یو نوی نیالګی کېښود، د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګلې، ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګلې.
لشاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلي، یعنی خوند اخیستونکی، کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
د یوه کړکۍ په نوم د شاعر امینه فنا شعر له دوی څخه اورو او مننه ترې کوم چې دا شعر آزادی راډیوی مجلې پروګرام ته را لېښلې ده.
نن می هغلاری ټول وتړلې نن می هغلاری ټول وتړلې هغلاری چې ترتا وې رسیدلې هغلاری چې د عشق تر انتها وې رسیدلې نن می خلو یا ډبره پزړه کې خو نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پریښوه نن مې ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ خو یوه کړکۍ لا پاتې خو یوه کړکۍ لا پاتې ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي خو دا اوس چې نیمه شپه ده خدا اوس چې نیمه شپه ده ما ته ښکاري د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې او پر میز دې درته شمې لګولي د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې ما ته ښکاري ما تخکاری تا کتاب مختنی ولی لستریا او بی خوبی دی سترگ سری لکه شفق دی خدای خبر چی چبل ولی خدای خبر چی چبل ولی سما سترگو کی دی اوخ کی تا کتاب دوری سم نشمالی دلی زیم دل تا و حواس می ټول تا سره ملګری ستیاراو چپش پدا ستیاراو چپش پدا یو پان هم رپ نکړي مرغکۍ قرار زاله کی ویده ده او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده رڼې سترګې زلیږي لکه دوا غمیش کاریگی ما می تور ٹکرائی لول راچا پیر دی او بوخ کلون پلاو می بغاخنو کے ٹک ٹک دی ما می تور ٹکرائی لول راچا پیر دی او بوخ کلون پلاو می بغاخنو کے ٹک ٹک دی لکڑکی دی سترگ نشمڑ بلی لکڑکی دی سترگ نشمڑ بلی ستا داترو خوشبوی را باند لگی زلم سرو لمبو کس وزی ستا د شمو به هم اوس رسته سلگی وی پر پالنگ بدر تناستا خوبونو ناوکی بی ستا د شمو به هم او سرسته سلگی بی پر پالنگ بدر تناستا د خوبونو ناوکی بی زهم نورا خپل اوخ کو که دو بیگم زهم نورا خپل اوخ کو که دو بیگم ستا لشمو سرا یو ځای فنا کېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري په آزادي رادیوي مجله کې وړاندې تاریخ ته مخه کوو په کندهار کې مو د احمد شاه بابا د کور او ملحقاتو له بد وضعیت خبرو خو سمدستی یو شبنی مسله راخلو. ځوان لیکوال تاج ولی وحدتیار په یو څیړنیزه مقاله کې د نویو او مترکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانۍ کلمې چې مترکې بلل کېدې نن سبا عامې شوې دي. له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت
اصلا جب هم د هر ټولنیزې پدیدې په څیر د وخت په تیریدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلي دي. یعنی ژبه د هر بل پدیدې په ډول باندې خپل بدلونونه مني. ځینې کلمات لویږي، ځینې کلمات بیا راژوندي کېږي، او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي، او د ځینې کلماتو غږونه لویږي، اسانېږي، ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي. نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره، اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده، دغه باید ومنو او دغه خبره باید کره کړو. بل اصلي علت دا ده چې ما یو تاریخ کې هم لوستلو چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوی دی فلسفه یې دی موضوع بحث، او عمده علت دا ده چې موږ پرون یوه کلمه کاروله، دغه لیدلې دا یا د نن د هغې بدیله کلمه اسانه ده، یا که موږ کوم یو غږ غورځولی دی هغه د دې لپاره غږ دغه غورځولی دی چې موږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کړو یا ښه تلفظ را واخلو. مثال زه درته څو مثال نه وړاندې کوم. شبر صاحب، مثلا موږ شن با سن بلا پن با، دلته د نن غږ په میم اړولی دی د څه په خاطر؟ د اسانۍ په خاطر. یو خو دا خو طبیعي علتونه دي، یعنی داس نکی دی چې ژبه ته یو څو متخصصین یو څو سازان راسي یا یو څو د خپل خوخه باندې تغییر ورکړي، نه، دا شی په ژبه کې نکیږي. ژبه یو ټولنیزه پدیده ده، او د وخت په تیریدو کې بدلونونه حتمي راځي، که هغه د پښتو ژبه وي یا د نړۍ هره ژبه وي. زه دغه دغه شنبه مثال درکم. شنبه اوس موږ شنبه مثال دغسې وایو، یعنی شاید دغه نون بیخي په میم باندې وخت واوړي، یا سنبوله وایي د سنبولې میاشت، شاید کال دو کال سن کال روسه دا مکمل په سمبولي باندې واوري. ما یو دو کلمې نور هم واوري، منګه لوټه وایو، لوټه یا کوزا. ما بل ورځ واوري د لچانه غل لوټکا ویل. یعنی خبره دا ده چې دا کاف یو غږ دا ور اضافه شوی ده، او شاید دا د وخت په تیریدو سره بیخي په لوټکا باندې بدل شي. یا منګه اذان وایو، پنځه وخت اذان چې کوو، دا اذان ته زموږ په ځای کې اذان وایو، یو غاف اضافه کړی ده. نو دغه بدلونونه حتمی دي، او داسې علت موږ نشو ټاکلی ورته چې د چا په خوښه رامنځته کېږي، بلکې یوازې د اسانۍ په خاطر دغه کار کوي.
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپله ژبه سایقلوي، لیکن که چېرته هر څه ټولنې ته څوک پرېږدي، او څېړونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سروکار لري هغوی دا ژبه یو څه سایقل نه کړي د علمي اصولو په اساس باندې، فکر به نه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي؟
بالکل دقیقا. چې برسه د ګرامر زه وختي لو سازان سره مې بحث دا و چې ژبه باید طبيعي پرې خورل شي، هر بل پدیده په شکل باندې ژبه باید طبيعي پرې خورل شي. نو موږ سره ما ته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر پدیده چې ثقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوره کوي، او طبيعي و دای داسې کیږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوره کوي. نو په همدې خاطر پوهان د ژبې علتونه څېړي. اول دا د ژبې ته قوانین چې موږ وضع کوو، یا ژبې ګرامر، دا د دې لپاره وضع کوو چې دا ژبه راواخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کړو. نو د ژبې ویونکو ته دغه تغییرات دا ډېر نه محسوسېږي، لیکن د بلې ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه زده کړي، دغه شان ورته مهم دي چې موږ ورته وښیو. یا دغه شی ته یوازې د دغې پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وڅېړي، او دا مهمه ده چې دغه شی باندې بحث وشي او واضح شي.
وعده تر څو تاسو د دې مرکې په پیل کې یو ډېر مهم مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډېر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې. په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوي دي، تر اشتقاق ترکیب ته ډیر پام شوی دی، لیکن تر کومه حده چې ما ورته پام کړی دی، اشتقاقي کلمات ټولنې ډیر ژر منلې دي. مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده، له الوتلو عام او خاص الوتکه وایي. څه فکر کوئ چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې دغه اړخ ته مو هم پام وکړو چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب ژر مني؟
نه دغه دغه برخه کې خاص بحث نشته زما په نظر دغه تلزما خپل نظر دا ده چې زمونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغه کلمې لپاره موږ جوړ کړې دي چې موږ خپل ژبه کې نه لرو ډېری کلمې ساده تاسو یوازې د الوتکې مثال ورکړه هغه کلمې چې موږ په پښتو کې بدیم نه لرو هغه موږ ژباړلې دغه د نیولوجیزم بحث دی او زیاتې دغه کلمې د چې ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېری زر په خلو هم شوي دي او لیکوالو په خپل لیکنو کې بار بار کارولې دي لیکن ځینې کلمې ستاسو د ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیار یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړی پښتو ته وزکړې لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه قبل کړی یا حتی هغه د عامي ژبې یا د خلکو خلیته نه دولیدل یا د سختۍ لحاظ یا د ډیرو دوالي یا د نسل اساس لمخې
په پښتو کې ځینې نوي عام شوي کلمات د یو شمېر پوهانو په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړی دي د خلکو له خلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لشیان چاپو او لویه برخه وطنوال مسواد نه لري سخت نه دی
بالکل زما په نظر باندې بیا هم زه دا تاکید کوم چې دغه ژبه کې زموږ د ډیر صلاحیت کاغه کې یو استاد دی که یو ژورنالیست دی که یو شنون که یا سیرون که دی نه لري زه ډیر مثال لرم چې هغه کلمې په عامې وي دغه په همدغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی په دې باندې او هغه یې وخت لیدلې دي حتی څلوېښت دېرش کاله مخکې هم دغه کلمې نه لیدلې او ما په همدغه مقاله کې بیا بحث کړی چې دغه کلمې زه په ډاډ باندې وایم چې له 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوندی شوي دي زه یو دوه مثال درته هم که ستاسو خوښوي
مهرباني
یو د ویار کلمه د ویار کلمه تاسو خواني متو چې موږ لرو البته زه یو یادوري کوم چې زما د مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متون باندې بحث دی یعنی لرغونی دورې په منظوم متون کې ما د کلمې په اوس کې نه دي سیږي د ویار کلمه د ویار کلمه خار معنا ورکوي لیکن حبیبي سویل چې دغه د پټ خزانه تصحیح کړی دا شاید سلوي خپلوس په تکاله تیریږي د لیکل دي چې دغه ویار کلمه رکنون مستعمل نیست لیکن موږ ګورو چې په د عام خلکو قرباني هم د ویار کلمه ده او په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډیر لیکوالان دغه شی کاری د ویار او دغه د امیر کروڑ په شعر کې شته ده دای وای چې زما د بریو په هول تاویږي حسک په منځ او په ویار د اصل سومې مذکرې د خرونه کاندم لتاړ کرم ایوادونه او جاړ
تاسو بخښي وحدت یار سب د حبيبي صاحب خبره وکړه خو په هغه وخت کې چې حبيبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویار کلمه عامه نه و
زما په نظر دا خبره بیا هم تحقیق غواړي زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب پرتمین کلمه ډیره عامه ده نن سبا پرتمین غونډه یا پرتمین د پرتمین د ترناوی او د شکوه جلال معنی ورته د پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبيبي صاحب ویلي چې دغه کلمه مستعمله نه ده دا مړه کلمه ده په خوانی متون کې واځ راغلی ده او اوس نشته لیکن موږ ګورو چې پرتمینه کلمه د ماشوم د وړ زوړ په خولې باندې ده او زمونږ
وحدت سره وو بخښي پرتمین کلمه هم خوانه استعمال ده یعنی په هغه وخت چې حبيبي صاحب د لیکنه کوله په هغه وخت کې عامه نه و لکه د ویار کلمه
ما باس هم ده
بله
زما باس هم ده چې دغه پرتمینه کلمه اوس تا ده شاید د همیشې په وخت نه و لیکن د د د د دوزر یو یا شاید په دغه لاس شل کوي کی مروجه لیکن دغه کلمه په خوا وځي در قوام چې دغه کلمه د شیخ متی غوري اخیل په هغه تصوفي او وحدت الوجودي شعر کې چې وزن شې د موږ راغله ده چې د تصوف سترک من د لرغونی د لرغونی دوري د پښتو د غت د لرغونی دوري کې سره کېنه زم دغه باندې در قوام یو وړو کې شعر ده دی وای چې که غر د خپل پرتمین د لکه هندارا مخ د سین د استاد خپل د خپل وشه ده دای وسپک ننداره ده موږ ګورو چې په دا کلمه ول لیکن حبيبي چې ولې دا کلمه مستعمل نه ده یا نشته اوس او اوس دغه د تقریبا د هر چا په کلی باندې او بار بار موږ دا کلمه نرو او وای په دې کې کارو
خو د حبيبي صاحب البته هغه د ژبه په برخه کې هغه معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندۍ موجود ده یعنی کلمات ورس په ورس معناوی بدلوی او مفاهیم بدلوی او ټولنه د کلمات مفاهیم بدلوی او پخوانی کلمات ځینې مړه شوي کلمات بیرته را ژوندې کیږي، لکه یو څو ته چې تاسو اشاره وکړه. ډیره مننه وحده چیر صاحب. د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهي ودانۍ د نړېدو او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ ده، چې ساتنې ته یې باید جدي پام وشي. د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانۍ، چې د هغه کور د آسونو تبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري، دا مهال په بد وضعیت کې دي. د دې تاریخي ودانیو له ډلې د احمد شاهي اثر د آسونو تبیله، چې پر شاهي تبیله مشهوره ده، تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهي اثر د آسونو تبیله ده، چې پر شاهي تبیله هم مشهوره ده. دې ودانۍ ته د تیر جمهوری او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوې، چې اوس یې ډېرې برخې تخریب سوې دي. د دې ودانۍ سرپرست حاجي عبدالله، چې ځان د احمدشاه بابا لمسی معرفي کوي، حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه ده کړې.
د لمسیان په ځای کې راځو واجره ده نه، تقریبا 2500 کال د جزای کې موږ په لاس د مخمن نیکګان و ورنیکګان په سپورې نو سره موږ لمسیان په سپورې نارس موږ په لاس کې دا وس دمر وسادن نو نو په دا خاطر سره د غسبې د پوسو د شي اوسر نه پګرځي چې اوساس یو سره وای را جوړ کړی وای تر میم کړی وای پوسو نو درداغه له بنر ستاده.
د افغانستان تاریخ څېړونکو وایي د احمد شاهي ودانۍ وسنۍ وضعیت خواشینونکی دی او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمی، فرهنګي او روزنی سازمان هم پام ورته وکړي. تاریخ څېړونکو یو د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي که دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانۍ ساتلو ته پام ونیسي، کېدای شي د وخت په تیرېدو یو مخ لمنځه ولاړ شي.
د دې ټولو یوازې دولت نه، ولی دولت په نورو موضوعاتو اخته دی، حکومت په نورو موضوعاتو اخته دی، دلته مشکلات ډېر دي. یو اله مشکلات رو اوس دا خلق اتحاد و اتفاق ما بین سره راولي او دغه شانت متوجه سو، نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلق مستفید کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل متحد دغه لري او څنګه لري دغه تاریخي ساتونو د ځای هغه متوجه کیږي، هغه دغه امداد ورکوي، دا شم جوړېدلی شي. داسې نه چې دا په حالت کې دغه دی
د شاهي تبیلی دا ودانۍ لا تر اوسه استملاک سوې نه ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځه تلو له ګواښه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم یې کړي.
د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدې هم په اساسي ډول رغولي دي. انشاءالله چې دغه شاهي تبیله به هم د لکه د احمدشاه بابا د کور په شکل باندې لومړی استملاکي ان شاء الله، او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه احمدشاهي اثر تبیله په خپل ځای پاتې شي.
د معلوماتو لمخې په کندهار کې تر دېش زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري. نارنج ماڼۍ، چلزینې، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په خوست کې اوس ډېرې رون انګي او فرهنګیان د خپلو ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعرې جوړوي. فرهنګیان وایي هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوشیو د منځلو دا سلسله روانه وساتل شي. په دې اړه نجیب لالو خیل راپور لري.
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن، ودونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې مشاعره او ادبي بندارونه جوړیږي او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحالیو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دی ادبی بندار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعض شیان موږ تاسو په کتابونو کې په مجلو کې په رادیو په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنری اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دوو تنو خوستیو شاعرانو رحیم سکندر او پاچا خوستی خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سرې دینوکې د زلفو څوکې دی په جیب کې ګرځوم، د مور ملکې سرې دینوکې چې انګار پوکې خال شنه رڼا کوینا.
د زړه خبره د منوې کمزوري د زمو گنیر اختیا به سره وایه دومره ښه خو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو بیتونو او لنډیو په خواخوا کې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړي چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شوي. خوستی فرهنگ پال عابد زدران د پښتو یو سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دی چرته حسن دا نغمو سرا، حسن دا نغمو سرا، وینم په قدم قدم هو، وینم په قدم قدم خستا غمو نوینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبو نوینم، بیا دی پزل پانو کی اشنا گلو نوینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبو نوینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی، خو نړۍ دومره سره نشتې ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جالبه څرنګه سندره څنډو. Oh, په افغانستان کې لسانګ هم موسیقي حس شوه ده. سانګ د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې عام دی او د غزنی په شلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دودیز لوبه زیاتره وخت د اخترونو نوي کال او د خوشحالۍ په نورو محفلونو کې ترسره کیږي. د شلګریانو شکایت دا دی چې چارواکو دغه دودیزه تاریخي لوبه له پامه غورځولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او اسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې که د بعضې مسیارانو د شلګر یا پرځې که د غزنی د ولایت دا یادښت لرمه چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزشت کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغو راشي تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې که په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران سي دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک له امریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي هم. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده اس، خو نو ډېر خلک یې خوښوي هم. دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي، تېر کال هم دی دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب، دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډیر وینو له سره زیاته مینه کېږي که نه، نو دا موږ له ډیره وړکتوبه له دې سره مینه لرو او اس ساتو، له اس سره خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په مهال باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په مهال چې کله اس سانګې ته لنډیږي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې د ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو غوندې لري.
Thank you.
لهم دې راپور سره ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی